او څنګه راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول په ټول کې څه وایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونه په دې هڅه کې دي چې ولایت عامه خدمات په ښه توګه معیاري بڼه وړاندې کړي.
خالقیار احمد زئی، په پکتیا کې قومي تړونونه هم سته چې بیلابیل دودونه سته چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي، ځینې تړونونه سته چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړي؟
وقتاً دا سم خبر ہے کہ پکیا یو لہو ولایتن ندا چھے قوانین دی ساری دی پکی مدا ہغو طول تفکتو سراد دی چھے گام اخلو دی ولس خوخا دی ولس مچوانی ترسو چھے عامہ خدمات خطو گا ام یاری بنا بند اوران دی چھے بلی مکس خلص ہمکار دا پر تمام مانا باندی ہر ارد پکی ہم دا اوس بے یو کسنی بیل گا بیو ایم چھے دی خاروالی دا خواہ دی گردیز ماسٹر پلان چھے شاوخوا لسیزی وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی و. د هغه د پلي کولو چارې روانې دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنی ګام چې اخیستی هغه ولس ده چې فعالانه ونډه یې راسره اخیستې ده. تېرو نظامونو نه شوی پلي کولی دغه کار. اوس الحمدلله له نیکه مرغه به چې وایي چې هره پروژه چې دلته پلي کېږي د ولس په مستقیم حمایت او ملاتړ باندې ترسره کېږي.
ډیر مننه احمد زای صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس سمرا سره د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت ته وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوي؟
مننه سلامونه تاسو ته، قدرمن خالقیار صاحب ته، او د پکتیا او د افغانستان غیور ولس ته، او هغه څوک چې زموږ آواز اوري سلامونه درنښت ورته وړاندې کوم. یقینا کله چې اسلامي امارت راغلی ده زیاتره دغسې مثبتې کړنې چې هغه ولس ورته هیله مند و هغه ترسره شوي دي. او تر ټولو مهمه مسله د امنیت وه چې امنیت سرتاسري په ټول افغانستان کې بیا خصوصا پکتیا کې قائم شوی ده. او یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خالقیار سبب نېغینې یادونه وکړه چې هغه ماسټر پلان تطبیق کول دي چې هغه په تېرو حکومتونو کې موږ ډېرې شاهد وو چې ډېر زیات زور یې ووهه. هغه تېرو حکومتونو حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول د دریو میاشتو یا تقریبا د شپږو میاشتو کې تقریبا 90% ماسټر پلان تطبیق شوی چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابره شوه. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل، مثلا د ښار وسط پیدا کړ، او د دې په څنګ کې خلکو وکولای شول چې مثلا هغه کریاوي چې مثلا ډېرې زیاتې جګې وي حتی دلته په مرکزي چوک او شاته کې د کریاوو اندازه تقریبا 60,000 افغانۍ ته رسیدله چې هغه بیا بیرته بیا د خلکو د ولس له جبونه وتله، ځکه چې په هماغه کریر بیا په هماغه توکو پسې اچول کېدله چې هغه به ولس اخل. ولیکن دغه د کاري پراختیا کوم کار چې اوسو مطلب ښار وسط پیدا کړ، دوکانونه زیات شو، طبعا هغه نیمګړتیا چې مثلا هغه د ولس باندې زور راته هغه نیمګړتیا هم له منځه لاړه، کاري پراختیا هم رامنځته شوله، او
بلې اما صاحب تاسو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو یادونه وکړه. مولوي خالقیار احمد زئی، که امنیتي وضعیت سم دی، د مچلغو بند د رغونې او د پرانیستې یا د فعالیت د پراختیا لپاره څه پلان تاسو لرئ چې څه به کوئ؟
بلې، مچلغو بند او نور رغونې پروژې ټولې تر کار لاندې دي. څه موده وړاندې زموږ یو هیئت للی و مچلغو بند سیمې ته، هغلته هغه موانی او ټول شان وسن دیول، او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څو کولای شي موږ دغه د وبولو استربند د پکتیاوالو د ټول ولسمو په خدمت کې برابر کو، نو هغه ټول لارې چارې سنجیدلې دي. ان شاء الله د بمنې پلان کې د راتلونکي روان ساده چارې به راځي. چې البته څو تقریبا کوه مې
بله احمد صاحب، د بند رغونې چارې بیلابیلو شرکتونو ته سپارل شوې، روسیې شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم هغه شرکتونه به دا کارونه مخ ته وړي که تاسو نوي تړونونه کړي دي؟
بله، تر اوسه پورې د کوم شرکت سره داسې نوی تړون نه دی لاسلیک شوی. کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي، له هغو سره هم خبرې روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاسه خرڅه شوې وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونې سره سم مې درته ووایو چې څو بندونه هم په موادي توګه باندې چې جوړېدی شوې همغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوژه یې پکتیاوالو ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو ته د مچلغو بند ورغوم. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو دلته تیر شول، د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار پرې ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده. نو انشاءالله اسلامي امارت مستمیم ده چې دغه بند او نور ستراتیژیک کانالونه او بندونه او لویې لارې په معیاري او اساسي ډول باندې پکتیاوالو ته خدمت کې حاضرې.
احمد صاحب، د بند په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو عکس العملونه هم راغلي وه، څه فکر کوئ چې دا څومره جدي مسله ده؟
موږ یوازې هېواد ته ژمن یو، د هېواد اولیا ګټ ته ژمن یو. شاید پاکستان یا بل هېواد نور ولایت کې هم دغه ستونزې ولري ځکه چې هغوی خپلې ګټې لري. خو موږ به یوازې د هېواد ښېرازي ته ځان چمتو کوو، هېواد به ښېرازو، دغسې هېواد لپاره به خدمت کوو. دا ستونزې به وي خو بالفعل ستونزې نشته. بالقوه هر هېواد به شاید دغه اعتراضونه په ډېر ولایت کې ولري. که یادونه یو خو په لویدیځ ولایتونو کې هم لري، په ختیځ ولایتونو کې هم لري. خو دغه هغه ستونزې دي چې هغه هغومره جدي نه دي چې دغه کارونه مخکې خنډ واخیستي.
ډېره مننه. اوریدونکو ته به بیا هم یادونه وکړم چې ولایت په ولایت پروګرام د غشي بله ازادي راډیو روان دی چې د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمد زید، دغه راز د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. اوریدونکو هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي. دوی شمیرې مو فعال دي 00 221 بل شمیره مو ده 00 221 221. اوریدونکي کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ راوهي. رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی رخصه وي دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه سالی صاحب، تاسو ته او دواړو مېلمنو ته او اوریدونکو ته خپلواک یم د هرات.
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
سالی صاحب محترم، زه خپل خو د مېلمنو څخه مې هیله ده چې زه خپله به دا شل کاله کې یم ستاسو د رسنۍ درګاه څخه د طالبانو پلوي کوله. زه خپله یو محصل یم، اوس فارغ شوی یم نرسنګ د برخې څخه. ما اوس په دوی وزغم کوم چې دوی د خلکو مشرانو کوشش ته ولیسي، یا نور چې دا طالبان حکومتي چارواکي زما غږ اوري، دوی باید د جنتیو مکتبونه خلاص کړي، د شپږم خواخوا دې خلاص کړي. همدا طالبان غوښتنه ده، د ملت غوښتنه ده. زه پوهېږم دوی غواړي خپل پایښت خپله خراب کړي، دا د دوی په ضرر. اوس هم د دوی پلوي یم په دغه کې. په شل کاله کې حکومت کې دوی جنرال دوستم عطا غوندې منافقین وه، افغانستان یې خراب کړي. یو بل سوال مې درست دی صالح صاحب محترم، ما نور دوست شپږ ګاونډي هېوادونه لري چې درې دانې نسبتاً دوستان دي، درې دانې چې پاکستان، تاجکستان او ایران. دا ټول زموږ دوست هېوادونه نه دي. دا درې هېوادونه دوی پښتون ته باید موږ سره لبی کونه وایو، خپل پروژې باید پلي کړو، خپل پوهنتونونه باید پلي کړو، خپل افعال خپل جنتي مکتبونه باید جوړ کړو، خپل بندونه باید جوړ کړو. باید و طالبان باید کوشش وکړي سالی صاحب چې هغه کسان چې ناوړه کسان اوسي د افغانستان ملي ګټو ته کار نه کوي هغه باید په کنار کړي. یو بل سوال د پکتیا باره کې دی چې تاسو وویل چې د مچلغو بند دی، دغه بند باید په عادل اساسي توګه باید کار وکړي. په بخښنې سره باید فعال شي او سم پکتیا خلکو باید هغه څه استفاده وکړي. یو بل خبره هم د صالح صاحب چې د پکتیا پوهنتون اوس افغانستان په سطح یو غټ پوهنتون دی،
بعض ډیر مننه تاسو نظریات هم ووریدل سول، تاسو تبصره هم وکړه د پروګرام له موضوع څخه بهر، و خو بیا هم موږ تاسو ته د وخت درکړ، خپل نظر مو شریک کړ. احمد زای صاحب او حماس صاحب، تاسو د اوریدونکو سوالونه له ځان سره ولیکئ، بیا وروسته تاسو ته وخت درکوو چې خپل نظر څرګند کړئ. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو چې مصرف یې کیږي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني. دا وريدون کې تماس پرې سوی دی. بل وريدون کې تورزو زنګ وهلې دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. مهرباني.
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته، د ازادي راډیو لار ټول وطنوالو ته. زه یو دوه سوال لرم. یو دا چې په خو وخت کې ډیر زمکه چې وی، او بیا خاص کر د ګردیز په خو شا کې دلته ډیر زمکه غصب شوی، خلکو غصب کړی وی، هغه زورواکي چارواکي چې مثلا دلته وو هغه غصب کړی وی. آیا د هغوی په ارتباط باندې، د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم د سجدي ګام اخیستی دی چې رښتیا هم چې ملت ته ښکاره کړي چې اسلامي عمارت دغه لاسته راوړنه کړي؟ دویم سوال دا دی چې دلته چې تاسو وګورئ، په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ، زمونږ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی، هغه شاګردان دي، دوی دلته راځي درسونه وي. اول ته په لوري پرتو ولسوالیو کې چې د درس میتود چې ډیر خنه ده، نو هغه مجبوریږي چې دلته راځي کوټې نیسي او دلته اوسيږي، مصارف کوي خپل شخصي. څه وجه کېدلی شي چې مثلا هلته د بودیجه هم پوره وي، معرف دي هم چې د تقویه یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کیږي هغه هم ورته ورسیږي، لیکن بیا هم چې لوري پرتو ولسوالۍ نه خلک راځي د درس نه شکایت کی، او بیا په کابل په نور ځایونو کې په نور ولایتونو کې دوی تقسیمیږي درس وي. یعنی دا یو ډیر لوی سرګردانه ده. کچی ته هغه څه چې دوی ورکول کیږي، مصارف ورکول کیږي، او هغه معلمین چې دلته دي یا خیالي معلمین، کچی ته دوی دغه کنټرول کې امکان دی ولري چې هغه لکان چې دلته راځي دوی په مغه خپل لیسو کې چې د درس یو مجبور نه شي چې دې پوره راشي. نو زما یو دا هیله ده، او بل دا ده چې همیشه باید کوشش وکړو چې مونږ چې د حق حقدار ته وسپارو. دغه ځوانان چې دي، دغه ځوانان زمونږ راتلونکی دی، دغه ځوانان چې دي د وطن به آبادی، دغه ځوانان چې دي زمونږ دوی ته سترګې دي. نو که چېرته د دغه ځوانانو باندې مونږ صحیح سرمایه گذاري وکړو، وطن به بیا داسې بدبختیو سره مخامخ نه لکه اوس چې مخامخ ده.
ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. دوه موضوعات ته تاسو اشاره وکړه. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه د دې نظر اخلو. ولایت په ولایت پروګرام دی، نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې اوریدونکو نسته. احمد زای صاحب، ځینې سوالونه تاسو ته راځي، وکړه څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه بهر، و خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي مهرباني.
تعلیمی وضعیت باید دین والدین کا یکساں برابر کی پابندی لانے کو مجبوری دار ہے. ان شاء اللہ لوگوں نے امن سے رسم کرتے ہیں مراکز دین والدین کا تفصیل البتہ الفام نثار.
بله احمد زید صاحب، بخښنه غواړم که یو څه ځای ته تغییر ورکړئ. ممکن اواز مو سم سي، ځکه چې صفه نه راځي تاسو او ستاسو غږ مو سم. او ته یو څه سم سم مهرباني.
نو د مرکزی ادارې سره، د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ جاجن ورسته، ان شاء الله په پکتیا کې خلاص چې ټول ښوونیز مراکز انجنونو لپاره پرانستل شي. البته د ذکرو لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لرې پرتو کې هغو سیمو کې چې هغلته پخوا تعلیمي مراکز نه وو هغلته هم پرانستل شوي دي. د پوهنتون یادونه ورو وکړه چې پوهنتون باید خدمت ورته وشي. انشاءالله خدمات ورته روان دي. پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر پوهنتون لري او ټول استادان یې هم په ځای باندې دي، او تر څنګ یې همدا اوس د پوهنځیو نه فراغت غونډې روان دي. هره ورځ د یو پوهنځي نه یو فراغت غونډه دایریږي، او تر څنګ یې تعلیمي بهیر هم انشاءالله روان ده. داخلی هم د نجونو د هلکانو روان دي راتلونکي تعلیمي کال لپاره. یو څه په موږ کې یادونه وکړه، ان شاء الله ټول ریاستونه د زراعت ته چې موږ کې غصب شوی دي، او ښاروالي ده، او که نور ورګانونه دي د هر ورګان اړوند ځمکه چې هغه سبسوي ده ټول په جګیت باندې اخته دي. قضای عمارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې سوې ده. هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي هغه بیرته دولت ته وسپاري. په دغه برخه کې انشاءالله کوټلي ګامونه اخیستل سوي دي او یاد ریاست د عادي ریاست تر چوکاټ لاندې دایر سوی ده او انشاءالله په ښه توګه باندې کارونه مخته روان دي. بل موضوع دی ځوانانو په برخه کې وکړله. په دغه برخه کې د اطلاعات فرهنګ ریاست تصمیم نیولی څو بېکار ځوانانو ته د کارمندنې تر څنګ تعلیمي وضعیت کې هم له معارف سره اوږه په اوږه مخته لاړ شي. کوشش کوو چې ځوانانو لپاره هغه باسواده ځوانان تکړه ځوانان چې هغه لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغو ته ښوونیز مراکز د دین او خیریه موسساتو حکومت باندې پرانیزو او تر څنګ یې په نورو برخو کې هم له ځوانانو سره همکاري وکړو. په دغه برخه کې موږ کوټلي ګامونه اخیستي دي انشاءالله لا په مخ باندې روان یو.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي. حماس ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید ترسره شي د حکومت لخوا؟
مننه. یو غټه ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کیږي هغه بیکاری ده، خصوصا د ځوانې طبقې چې هغه تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي. د ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده ولیکن دوی بیکاره دي، دوی ته دپاره کار نشته. نو دوی ته کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي، ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده، دا خلک چې زموږ پانګه ته لګول شوې ده، دا خلکو د ورچاو د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري د هغوی نه په کتنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید د کار زمینه برابره شي. که چېرته د کار زمینه برابره نه شي، تاسو باور وکړئ چې دغه ځوان قشر چې د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، د ټولنې هغه اصلي مټې دي، د ټولنې د پرمختګ هغه مهم فکتورونه دي، دوی مایوسه کېږي. مګر تاسو ګوري د دې شاهد چې درګرده زموږ ځوان نسل زموږ تعلیم یافته نسل په کچاکي لارو باندې ځي او د هېواد نه بهر ځي، هغه کله په سرحدونو کې د ټوپکونو د ګاونډي هېوادونو د ټوپکونو ښکار کېږي، کله د کښتیو کې ډوبېږي، د مایانو خوراک کېږي، او کله مثلا د بیرابیرو سرنوشتونو سره مخامخ کېږي. تاسو وګورئ په ایران کې زموږ افغانان یا دغه ځوان نسل څومره د پیلي حالاتو کې موږ په میډیا کې ګورئ د دورونې سره مخامخ کېږي. د دې ته د کاري فرصت د برابرولو لپاره حکومت اسلامي امارت مکلف ده چې دغه پروژې په کار باندې واچوي، دغه اوږدمهاله پلانونه په کار باندې واچوي. زموږ دغه نسل رانه پردی نه شي، زموږ دغه نسل رانه لرې نه شي، زموږ دغه نسل د ورکاونو موږ په صحیح شکل باندې استفاده وکړو، دې ته د کار زمینه برابره شي. او د دې په څنګ کې یو بل ډېر مهمه مسله چې زه یو فاونډیشن لرم چې هغه د سرپرست حکیمو کورنۍ لپاره کار کوي، ته دې غربت کچه بیخی زیاده معلومه ده. د غربت بیخی خپلاوج ته رسیدلې ده، غربت داسې مرحله ته رسیدلې ده چې زه په دینو د ما لپاره الفاظ نشته چې زه د غربت هغه د خلکو هغه کیسې بیان کما چې مثلا دوی په څومره لیول کې دي، په څومره حالت کې دي. نو دغه خلکو ته داسې مثلا مخکې د دې یادونه وکړه چې اسلامي امارات په شمال کې یو لوی کانال پرانیسته وکړه چې لږ ته په زرګونو کسانو دلته کار پیدا شو. همدغه چې لوی پروژې دي مثلا د هېواد په نورو
خاطر دوی بیا وخت مهربانی آزادی رادیو دا ولایت په ولایت پروگرام.
السلام علیکم. سلام نه دا جاهیر رحیم ټول اوریدونکو کارکونکو ته وړاندې کوم او زه د هلمند څخه د سره په تماس کې مرو.
مهرباني تاسو آواز اورو.
نظر نه دغه د زاورور اسلامي امارات په زمر په هلمند کې او دغه جمعیت سایس دي چې الحمدلله په دا ونیاشتې باندې موږ هیڅ د پیښې شهیدان نه یو وروره. الله رب العالمین دې تر دغه له امنیت ټینګي.
د پکتیا پاره تاسو کوم سوال د پکتیا پاره کومه پښتنه لري؟ د پکتیا چارواکي په لاین کې دي تاسو وزه
په اړه د پکتیا لا چې خدای پاک ته دغه لا چې خدای پاک اسلامي امارت ته واسو ورکړي تر دغه لا امنیت څنګه وروره.
ډېر مننه. ستاسو آواز هم دغه د واورېدلو سو که څم د پروګرام د موضوع په اړه نو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د پکتیا په اړه که کومه پوښتنه لري پروګرام ته زنګ را ووهي. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی مو میلمه دی. دغه راز د پکتیا یو مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس چې د مدني فعالیت تر څنګ د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه لري. اوریدونکو ته ورزو تماس رخصوي د مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سالی صاحب تا تا اوریدونکو ته ټولو سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام مهرباني
سالی صاحب. زه خپل موضوع چې تو وزن د دینجونو د مکتب په اړه خبره کوله.
مخکې هم یو اوریدونکو پر دې موضوع خبرې وکړي بیا هم که تاسو علاقه لري کولای سي چې لاندې خبرې وکړي چې نور اوریدونکو هم پلان کې دي. مهرباني
مننه دی امارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونو خلاص کړي. دینجونو موږ ډاکټر او ته انجینر او ته هر شي ته ضرورت لرو. دی خاطر موږ په غزنی کې اوس ښځینه ډاکټرې ډېرې کمې دي. اته د موږ د ولسوالۍ ټول زنانه مریضان چې دي ټول نارینه وته منډې وروږي. نو د ما امارت له مشرانو دا خواهش ده چې انجینو ته مکتبو ته اجازه ورکړي او ولاړ شي. ولې چې موږ ډېره اړتیا ورته لرو. بالکل زنانه ډاکټرې په ټول افغانستان کې کمی دي.
بلې ستاسو نظر څه دی چې کورنۍ دې ته تیار دي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولېږي؟ ځکه چې مخکې ویل کېدل چې ځینې کلتوري مسایل د دې باعث کېږي چې ځینې کورنۍ حاضرې نه وي چې خپلې لوڼې مکتبونو ته ولېږي. اوس وضعیت څنګه دی؟
اوس خو داس د په سل فیصده کې به پنځه نوي حاضر یا دا پنځه فیصده به نه وي حاضر. ولې هر سړی اوس پوسلو دا پخوا وخت نه ده. 2021 ده. نو هر سړی په دې پوهېږي چې موږ تعلیم ته ضرورت لرو، ډاکټرې ته ضرورت لرو، هر شي ته ضرورت لرو. نو بالکل تیار دي. پنځه نوي فیصده خو زه مطمئن یم چې تیار دي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د تاسو سره مسرخ شوی.
خالص تاسو سلام او بل منو ته سلام وایم. احمد هم در سره پارډی ته کېم لغمان نه. اول دې دختره مې لتا سونه دا لتا نه دا دا ولایت په ولا خبرونه کې تاسو لغمان ته ډیر کم وخت ورکوي. ځوان دی یو مو ته ته راځي خو د ډیر پکې نه خو هارت شي.
چارواکی ناظری مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکی نه ورته حاضرېږي. په دې خاطر بیا نسو کولای چې پروګرام پلان کو.
میلمنونه مې دغه پښتنه ده کنه. میلمنونه مې دغه پښتنه ده چې پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاري چې دا د برق مشکل حل کړي. ځکه چې ولس خو یو برق سره کار هم پیدا کېږي او نور اسانتیا هم راځي. ډېر غټ مشکل ته ولسونه مخ دي. دغه څومره برلاس ښکاري دی چې موږ ډاډ غوندې چې دا مشکل حل شي.
ډېر مننه د برښنا پر مسله به وروسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصوي دی. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام لطفا خبري وکړئ. تاسو تماس رخصوي. مننه. خیر اوسې. مننه.
مغرب پکتیا د میلمانه چې کوم ډول چې موږ غوښتنه ده شي دا اوس په پکتیا په شمول ټول افغانستان کې څوونځي بندې دي. نه کوي آیا دا د استادانو کومې د دې خدمتونو استادانو او که طالبان څوونځي؟
ستاسو تماس رخصت. ستاسو آواز صحیح نه راځي. که څه ځای تغییر ورکړي ممکن آواز مو سم شي چې په خبره پوه شو.
څنګه
اوس سم شو؟ مهرباني.
دا پکتیا کوم ځوان تاسو کې نو ولې غوښته دا غوښتنه چې آیا اوس دا ټول افغانستان د پکتیا د دنجونو کوونځي دا جنو د خوندنو ستاسو کار او که
دا کوم راپوسو چې نوریدونکې د طالبانو له چارواکو غواړي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ښوونځیو د بیا پرانستنو په اړه اقدامات وکړي. بل اوریدونکې کپلاین کې دوی ته ورزو. یو اوریدونکې پلاین کې د مهرباني وکړي آزادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام.
سلام علیکم. ما یو د پښتنې مولوی صاحب نه یو خو دا د اطلاعاتو فرهنګ د لیکوالانو په حساب باندې کتابونه مکتبونه چاپي کنه چاپي. یو دویمه پښتنه دا ده چې دغه د زنانه او د پاره د مجتو کې دا د جمع باندې منځونه او د دې د پاره کوم ترتیبات موله کې نه موله.
ډېر مننه ستاسو پښتنې هم واوریدل سوې. اتمن به ورسته احمدزی صاحب به څرګندونی وکړي. بل اوریدونکي که نی ورزو میلمنو ته یو اوریدونکي پلان کې د دوی ته ورزو. مهرباني. دا وريدون کې تماس پریسو احمد زید صاحب کاول دغه دنجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزینز د کوونکو شوونکو روغتیا پالو او ډاکټر شمیر کم وو په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی که دنجونو شونځي پرانیستي نه وي او د ستونزو خو د وخت په تیریدو سره نور هم پراخیږي؟
بله زه به د مسلې ته ټولیز ځواب دا ورکم چې پکتیا رښتیا هم تېر اداره کې د نجونو ښوونځي یوازې تر مرکز یا د ولسوالیو تر مراکزو پورې تړلي وو. انشاءالله د مرکزي ادارې له توافق نه وروسته به د نجونو ښوونځي ټولو هغو لرو پرتو سیمو ته هم ورسېږي چې هغه تر اوسه پورې حتی د ذکرو ښوونځي هم پوره معنا باندې نشته کې الستر یا به ټولو سیمو ته او ټولو اقشارو ته به ښوونځي ورسېږي ټولنې. او بل مسله د روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تېره اداره کې د روغتیا په برخه کې زیاتې ستونزې شوې هغه د فساد له امله راپېښې شوې وې. که څه هم لرې پرتو سیمو چې کلینیکونه ایجاد شوي وو تر څنګ یې حوزوي روغتون هم فعال وو خو فساد تر دې کچې پورې وو چې هېڅ خدمات یعنی د نشت برابر وو. اوس الحمدلله یو ښه خبر خو دا ده چې حوزوي روغتون ټول یو سل او پنځوس بستریز روغتونه وګرځول څه هغه مخکې پاپ څلورو برخو باندې ویشل شوی وو اوس ټول یو روغتون شته او تر څنګ یې خدمات په هغه کچه باندې چې انشاءالله څوک به نیوکه ونه لري. او بله ښه خبر روغتیا برخه کې دا ده چې ټولو لرو پرتو سیمو ته د روغتیایي مراکزو لیږد راوخته. همدا اوس موږ د زرمت په ټټنک سیمه کې او د بلخیلو سیمه کې چې د خوست سره سرحد لري جانخیل ولسوالۍ کې او تر څنګ یې نورو هغو لرو پرتو سیمو کې شاوخوا نه کلینیکونه ایجادوو. البته د فیوما انسټیټیوټ همکاري باندې تر څو پورې چې هغه خلک چې هغه لرو پرتو سیمو کې پراته دي روغتیایي وضعیت او دغه مخې شي او تر څنګ یې روغتیایي خدماتو ته مساعد شي. بله موضوع د امنیت برخه ده. امنیت برخه کې پکتیا کې هیڅ راز جنایي کړنې او جنایي پېښې نه تر سترګو کېږي. تر څنګ یې نور هغه پولیسي پېښې چې نور ولایتونو کې ممکن وي خو پکتیا کې الحمدلله د نشت برابر دي. په دې برخه کې ستونزه نه لرو. د معارف برخه کې د نجونو ښوونځي به انشاءالله هغه رقم ته کېږي. او بله ښه خبر دا ده چې د معارف برخه کې موږ د استادانو کمی درلود. لنډ وخت کې به انشاءالله د 2500 شاوخوا کې نوي استادانو له به ازموینه واخیستل شي، رقابتي ازموینه، تر څو هغو ښوونځیو ته چې هغلته معلمانو د ښوونکو شتون پکې کمرنګ ده هغوی ته استادانو زیات شي. برېښنا مسله چې ده الحمدلله برېښنا پکتیا کې فوق العاده فعاله ده. تقریبا په تلری ساعتونو کې څه وایو چې یعنی بیخي کم پریکیږي یا بیخي د نشت برابر ده. نو انشاءالله برېښنا وضعیت هم دلته مخ خورا ښه مساعد ده. د کتابونو برخه کې کتابتونونه او کتابونه موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت ښوونځیو ته موږ کتابتونونه ورسوو. په دغه برخه کې موږ له رضاکارو ځوانانو حتی د خپل رسمي کارکوونکو له غواړو چې په کلیو کې او په ښوونځیو کې کمپاینونه ترسره کړي تر څو د خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند ښوونځیو کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد کړو جوړې کړو. په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې انشاءالله پکتیا به په دې برخه کې د هېواد په کچه ابتکاري ولولو به وي. او د په دغه برخه کې یو بل البته سری خبرې تراغم چې هغه ډېره ولیدونکو مخکې نیوه چې کولی مرستو بهیر وو په پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغسې مساعد شوی ده. تقریبا درې ریاستونه ورته ځانګړي شوي دي. د هغوی لخوا سروې کېږي هغه لیسونه چې پخوا ترسره شوي وو د هغو د چان تر څنګه نوي لیسونه هم جوړېږي تر څو هغه اړمنې کورنۍ چې واقعي اړمنې وي هغو ته رسېدنه وشي او مرستې ورته ورسېږي. په دغه برخه کې یو ښه تحول دا راغی چې تقریبا دغه څوره جمعه کې یو کمپاین پای ته ورسېده چې د ویالو کاریزونو کانالونو لپاره شاوخوا ډېر زره کسانو ته کارمندنې زمینه برابره شوله. په هغوی باندې د ورځې لس کیلو غنم ورکول کېدله، خپل کاریزونه خپل ویالې پاکولې او غنم ورته حکومت ورکوله. ښه کاري زمینه وه. البته په دغسې پروژو باندې نور هم کار روان ده، پلانونه روان دي تر څو پورې چې خلک مو له بېکاري وژغورل شي.
بلې احمد زید صاحب، له پکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتي راپورونه په دې وروستیو کې ورکول سوي دي. څه ژمنه کوئ چې د دې لړۍ د بندېدو لپاره به تاسو خپله څه اقدامات کوئ؟
پکتیا یو لوګو ولایتونه چې الحمدلله هیڅ رسمي نه تهدید شوی ده او نه کوم چاته مشکل جوړ شوی ده. البته دین رسنو ته به لارښوونه سوي وي. البته هغه د تحدید په معنا باندې نه ده نه کوم خبریال نیول سوی او نه کوم خبریال ته ګواښ سوی ده. همدا اوس په پکتیا کې څلور غږیزې رسنۍ خصوصي او البته شپږ غږیزې رسنۍ چې دوه په تمکنوی ولسوالۍ کې دي او څلور په ګردیز کې دي دا خصوصي فعاله دي او یو ملي راډیو فعاله ده. او تر څنګ یې هڅه روانه ده چې هغه چاپي نشرات چې خصوصي نشرات وو هغه ته هم کوشش کوو چې یو ابتکار ورکړو تر څو پر افغاني خپرونې بېرته احیا او پیل کړي. همداراز د پکتیا د وړانګې اخبار د سقوط نه وروسته هیڅ پته نه ده درېدلی. همدا اوس هم ګڼې روانې دي په میاشتنۍ توګه باندې چاپېږي او هڅه روانه چې هغه هم پنځلس ورځنۍ یا اونیزې ته واوړي. دغه راز نور رسنۍ چې کومې دي ځینو رسنیو ژمنه کړې ده چې غږیزې وو د یو ټلویزیون ژمنه کړې چې پکتیا ته به راځي. دې عمله چې پکتیا کې رسنیو لپاره
ډنډ پټان څخه اوس هم کله ناکله د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. اوس وضعیت څنګه ارزوئ په دې ولسوالۍ کې تاسو؟
ډنډ پټان ولسوالۍ مرکزی البته سرحدي ولسوالۍ ده. په یوه ولسوالۍ کې سمو د وړاندې البته تشنج رامنځته شوی و د دوو قومونو ترمنځ چې هغه هم حل څه البته او نور کوم د شي لوی پیښه نشته. د ګاونډي هیواد سره هم په پوله باندې کوم د شي پیښه نه درامه سوي چې د پام وړ وي. دغه برخه کې هغه ته امنیتي وضعیت او نور کارونه ښه روان دي. البته دغه د کارمندانو برخه کې یادونه مې وکړه تر ټولو زیات توجه هم د سرحدي ولسوالیو ته شوی و چې هغه وروسته پاتې وي او خلک هم بیکار ول هغو ته زیاته توجه شوې وه. انشاءالله امنیتي وضعیت په سراسر د پکتیا کې ووایم کومه پیښه نه لرو او بېخي مطمئن یم.
ډېره مننه ډاکټر عبدالهادي حماس. تاسو ترازو په پکتیا کې په پاکستاني روپیو یا کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاینونه وسول، دغه کمپاینونه کومه نتیجه ورکړي؟
صاحب یقینا دغه د پاکستاني کلدارو راجېدل چې مثلا افغانستان تقریبا یو شل کال کېږي چې دلته ترویج شوي دي. په پکتیا کې مثلا هغه ټول هغه سرحدي ولایتونه چې خوست ده مثلا ننګرهار ده او نورې بعضې هغه سیمې چې ایران ته نږدې دي هغوی په بخنې سره هغوی مثلا تومن هلته رایج وو. بار بار موږ د دې شاهد یم چې په تېرو وختونو کې د دې لپاره کار اوس ډېر زیات خلکو ته خلکو شکنجه کړل او کته او پورته، خو بیا هم په دې باندې څوک ونه توانېدل. ولیکن دغه وروستي حالات چې تقریبا د اسلامي امارت د راتلو نه مخکې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې د ترویج هڅه یې وسوله او تر ډېره حده پورې افغاني رایج سوله، خصوصا په ښار کې. مګر په هغه کې په ولسوالیو کې دومره زور وانخیست. ولیکن اوس الحمدلله هغه په پکتیا مرکز کې خو مکمل ډول باندې خلک افغانیو باندې کار کوي او اوس هم چې څومره د اسلامي امارت چارواکو په دې برخه کې خپل اعلانات خپره کړي دي، خپل ژمنتیا خپره کړې ده. او نو زه څومره فکر کوم تقریبا نه نوی نه زیاته په پکتیا کې، حتی په ولسوالیو کې اوس خلک خپل د دې سر دلچسپي لري چې افغاني وکاروي. ځکه مخکې دې پارزښت باندې نه پارزښت نه پیدل، اوس خلکو یې وطني مینه هم پیدا شوی، وطني احساس هم پیدا شوی دی. او د امارت اقدام هم چې مثلا د اعلانات خپره کړي دي او د راډیوګانو بېلابېلو هغه خپرونې کوي، دغه خپرونې کافي اغېز کړی دی. اوس ته په زیاتره ولسوالیو کې چې مخکې هلته ته کوشش هم نه ده سوی، هلته مثلا خلک اوس کوشش کوي چې د کلدارو په ځای باندې افغاني واخلي چې کلدارې ورکې بدې مني. نو تر ډېره حده پورې اوس افغاني رایج شوی دی او تر ډېره حده پورې اغېزمنتوب یې واقع شوی دی.
بلې حماس صاحب، په پکتیا کې وخت نا وخت د قبایلو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ، د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کېږي چې بیا وروسته د قومي تړونونو یا تړو په مرسته حل لارې ورته موندل کېږي. دغه ستونزه اوس د پخوا په نسبت څه فکر کوي چې زیاته سوې که کمه سوې ده د شخړو مسله؟
ولا پکتیا خو قدرمنه د مرکو او د جرګو وطن ده. دا د جرګو ټاټوبی ده او دلته ځانګړي دودونه او ځانګړي کلتورونه کلتور د چارات مثلا د نورو ولایتونه د افغانستان د تقریبا څلور د ولایتونه مثلا د پکتیا ځنګړې ده پدې کې زیاتره پیښې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره داسې پیښې چې ډېر زیاتې مغلقې وي او ډېر زیاتې پیچیده وي همدغه د قومونو قومي جوړښتونو د غښتتیا له امله او یا د هغوی د پیاوړتیا له امله هغه حل شوي دي. د تاریخ په اوږدو کې دا کارونه شوي، حتی د یرغلګرو د زبر ځواک او کلم چې انګریزانو مثلا د تن په دې طرف باندې حمله شروع کړل همدغه قومي جوړښتونه و. دلته هغه قومي سیستمونه وو چې ولس یې راویښت کړ، ولس یې رابیدار کړ او حتی د حکومت سره په خوا کې ودرېدل او بالاخره د انګریزانو د شکست همدغه لامل شو. نو د ډېر تاریخي اوږده تاریخي مخینه لري زموږ د جرګې او زموږ مرکې او زموږ ناستې د ستونزو د حل په خاطر باندې. اوس هم تاسو باور وکړئ چې د جمهوریت په دور کې تقریبا ډېرې پیښې مثلا چې رامنځته کېدلې هغه قومي جوړښتونه قومي مشرانو حل کولې، او دا اوس هم دغه دود کلتور ښه برخلی دی، ښه پیاوړی دی. او حتی زه د دې شو پیښو هم شاهد یم چې ځینې داسې شخړې دي چې هغه محکمې ورته وایي چې تاسو ورسې په همدغو دوو کسانو باندې دغه مشکل مو حل کړئ. نو دغه غټلیا دي ولس چې دا حکومت سره حکومت هم مسمیر واقع شوی دی او سوله په سیمه کې امنیت رامنځته کړی ده، او د دې په څنګ کې د امنیت باعث شوي ده. په تېرو دورو کې داسې باور وکړئ چې زه د دې شاهد یم چې زیاتره شخړې یا زیاتره د امنیت برخه کې قومونو امنیت راوستلی وو، قومونه ډېر اغېزمن واقع شوي وو، قومي جوړښتونه ډېر اغېزمن تاثیر یې درلود.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس د پکتیا لیکوال او مدني فعال. دغه راز په پروګرام کې مو میلمه دی د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیا رحمتزی. میلمنو ته ورزو د ځین اوریدونکو زنګ وهلی دی چې دوی څه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم محترم سلیم احمد سالی صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو ته مسروخ صاحب.
کشمیر خان زرملوالم لخیبر پښتونخوا هری پرنه مالک نو ولي سلامونه او نه کې هلی تاسو ته محترم حماس صاحب ته احمد صاحب ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني.
د ما د محترم میلمنونه دغه پښتنه ده چې دغه د زرمت ولسوالي څخه دې ته ګردیز مې سرک تللی ده، بیا د زرمت ولسوالي ته تللی، د زرمت ولسوالي نه داسې د پکتیکا او غزنی دغو طرفو ته تللی ده. مطلب دا ډېر یو ضرور ده، دغه سرک یو ډېر مهم سرک ده. نو د دې په باره کې که چېرته میلمانو ماته د دې پوښتنې جواب را چې شاید په دې باندې خو کار روان دی انشاءالله، مخکې هغه مخکې اداره کې تر کومه جایه زما ته معلومات منظوري وشو، ورته د پیسو د کومک شي جوړ شي، خو هغه سره اخوا داخوا شو د چا په اصطلاح. نو اوس یوه پوښتنه د ما دا ده، او بله پوښتنه دغه د زرمت په ولسوالۍ کې چې کوم روغتونونه دي مثلا یا ښوونځي دي یا لیسې دي، دغو ته څومره توجه کړې ده او یا به ورته وشي؟ او دغه د نجونو د مکتبونو په باره کې هم که چېرته مثلا یو جواب راکړي دا میلمانه. او بل دغه فرهنګي ټولنې چې دي د پکتیا په ولایت کې، بیا خاص کر دغه د نښتر مشاعره به وه، آیا دا به هم جاري وي او که به نه وي جاري؟ دغه باندې یو معلومات که راکړي نور د وخت راکودنه یوه نوی مننه.
ډېره مننه ستاسو تماس نه هم خدای وکړي چې احمدزی صاحب توانېدلی چې دغه ټول سوالونه ولیکي. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړي ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
السلام علیکم، نور بخیر.
وعلیکم السلام مهرباني.
خیاست تاسو ټول ته درځه مبارکي او خاورز ته واړم. ملنګ جان د پکتیکا ولایت خیر خو ټول سوالي څه در سره راځي؟
مننه خیر اوسې. څه وضعیت دی، څه سوال لري تاسو د پروګرام د میلمنو څخه؟
سوال هم دا دی، وضعیت نه دا دی چې مخته دا مکتبونه ولو نو نه به پرېښودلو، بس راخیستي او مکتب مه وایي او هغه ده او دا ده. او اوس د نجونو د مکتب پروګرام دی چې نړیوال هم پرې لګیا دي، په د خلکو باندې قیامت راټیټ کړی داسې، بس دا د اخلاص کې موږ به دوی سره دا وکړو، دا به وکړو، هغه به وکړو. نجونې خو یوه ریسته پرېږده، هلکان ټول بې سواده سولو په ولسوالیو کې، په پرتو لرې پرتو ولسوالیو کې هلکان بې سواده سولو. سواد نه لري، زموږ په کلي کې مکتب دی، معلمان یې نشته، چې راشي چای څښي او بس سګرټ څښي غرمه ځي، هلکانو ته درسونه نشته. یوه ګپه درته کوم، بې ادبي دې ډېره معافي، تاسو له مخې هم د روزي له مخې هم
یو ځای کې وای یو تبلیغي تبلیغ په تللو چې کله راغلی تبلیغ کې یو مسله زده کړې وه چې د ښځې سره دغه مختلف کوروالی نه دغه مثال د خبره اغه کوم ده دا سنت طریقه ده وایغه چې ورته زموږ په دما په سر زور بل څه په سنت کې لګیا یا ور کې پاتې ټول دې پنځینه کې لګیا دي
ډیره مننه تاسو لطفا د کلام عفت رعایت کوئ ځکه چې رادیو په کورونو یو کې هم خلک اوري بل ورجن کې خپلین کې دوی ته ورزو بیا ورسته د پروګرام ملمنو ته وخت ورکو چې خپل نظر څرګند کړي مهرباني وکړئ ازادي لري د تاسو تماس سره سوي دی لطفاً خبری وکي ستا سو आवाज مجاورو مهرباني دا وريدون کي تماس پريسو بل وريدون کي لکه چي نستا يا وريدون کي راخلو چي زيات انتظار پات نسي مهرباني وکي ازادي راديو د تاسو تماس رخصت
السلام عليكم
وعليكم السلام مهرباني
سلام مثال ورو ده جوړه په خير
مننه ستا سو आवाज اورو
مزدا مشکل لري دلته کندار کې موږ کڅاپونه بند کړی دي دلته تر 9 بجو پورې والا مخترا خو اجازه نه ست موږ ولا کې کرای جوړا وای ولا کې شاګرد یا د استاد اریا نه وڅلو موږ مشر لرو نه لرو موږ مشر خبر دي ته دا مشکل
لري تاسو خپل څه کاروبار کوي
وټل کاپ شاپ
تاسو کاپ شاپ هم در بند کړی
کاپ شاپ بله و بند کړی دی وتر نه بجو پر اخلاص نه بجو مخترا خوا بند خو نه بجو تراوی اخلاصی یا موږ پالکو وایا بند
ډیر مننه تاسو نظر هم اوریدل سکه سم د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي نور اوریدونکو نسته خیر دی احمد صاحب په پایل کې به تاسو تراسو غن اوریدونکو سوالونه درلودل خدای دې وکړي چې تاسو توانیدل یاست چې ځان سره یاداش کې مېرمنې
بلی یاد اشکری می دی ټول لمړی خو به حماس بیا د ونه څوکړه پکیا کی کرنسی حق لګانی نو پکیا کی ټول هغه سوالوي چې شغل ته په پښتونې کندار دودوا دا په جدي توګه پر څو پرې په پانی باندې راکاور کړو کی د برخه کې مدل لا تدبیر کې چې پرې بریالي او تدبیر کې چې پرې د بهرنی کرنسی مخنیول شوی ده د یو مخبر دی عدلی ورګانونو په برخه کې دا پکتیا کې ټول عدلی ورګانونه محاکم فرنوالي فعال دي او تقریبا ټول هغه قضیه چې په د جرګو مرکو لار حل کې دي هغه ته هم حل کېږي خو تر دې رکه چې پرې حکومتي اډانه باندې حل کېږي او دې لپاره دې کوم مشکله په دې برخه کې ټول ولسمه هم راځي دي د دریم پښتانه دی ولیدون چې واسي هغه د زرمت سړک یادونه کوله هو کله چې تحول راغی له تحول وروسته د پکتیا ولایت فائدامي ریاست د سلیوردو په همکاري باندې او توالیدل چې د پکتیا له مرکز ګرځیز نه تر زرمت ولسوالۍ پورې دغه سړک د جغل اندازي پروسه په خپلواګا معیاري توګه باندې پاتې ورسوي پلان چې دا د سي د مالې فائدامي وزارت لوخانه دغه سرک تکالی منی کار پیل شي البته د پښتونخاري او پاتاسي او پخت کو باندې راغولو البته فلان دا تر هڅه وي د خو داسې څوک پیل شي منی بشي او راتم چې کال ته وځندي دا به وخت پټاکي زرمت چې خوانځي فعال دي البته غلر پرتوسمو چې خوانځي مراکز پانو حتی روان د ترسو پرې چې د خیریه مستاد سره توافق او د غراز معرفت وزارت سره هغلته من محل ټولګي ایجاد شي ترسو پرې چې هغلته لوی خوانځي ته زمينه سازي وشي د غبرخه کې هم حتی روان دي او کوشش کوي چې یو نتیجه ته ورسیږي البته نور خوانځي چې په هغلته ایجاد شي او هغه د خپل باندې فعال دي مشکل نشته فرهنګي ټولنې په خوادت حکومت وی فعالیتونه د سیملموت نه وو البته فرهنګي ملګری ستا شاعران لیکوالان ادیبان ټول ستا وخت وخت باندې مشاعری هم سره کو او تر څنګ د نختر مشاعره په فارم کې رسې ان شاء الله د لو وړا تر نو سبا پیل شي او دغه مشاعره به د چیر په خلاف خورا شاندار مراسم او بازارانه کوي باندې ان شاء الله
بلی احمد زید صاحب په سید کرم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د 500 هکتار سیمې درغونې خبره سوي و په دې برخه کې تاسو معلومات لري چې دا حد څه کوم ځای ته رسیدلی
بلی ایواز چې کرم نو بلکې د احمد ابا ولسوالۍ چې کرم ولسوالۍ دواړه وی چې 300 هکتار زمینه په احمد ابا کې ومدمره چې کرم ولسوالۍ چې خلک باندې نیالګي توزیع سول تقریبا زرګونه نیالګي توزیع سول دغه برخه لا هم روان ده هم د سبا ورځ د ترکیه هغه کوم مرستې نیالګي سره وړي هیواد سره مرسته کړې اوسو ولایتونو سره هغه د سبا په پکتیا کې پیل شي نور دغه ځنګلونه د بادام او د چارمغز او د نورو میوجاتو دغه راز نور ځنګلونه وو هغه په خلکو باندې وویشلی سول او دغه پروسه انشاءالله تر ډېر حده پرې بشپړه شوې ده.
حماس به د دغه سین نیالګیو د پالنې لپاره څه فکر کوي چې کافي هڅې کیږي؟
ولا بالکل تاسو خانکیار صاحب هم چې ویلې دا لومړی ځل و چې تاسو په ستکرم او په احمد ابا ولسوالۍ په غرونو کې تقریبا دومره کچه باندې د نیالګیو د کېنولو مراسم ترسره شو او دا د پکتیا لپاره ډېر پکتیا یو غرنی ولایت داسې ولایت دی چې زیاتره د دوی اقتصاد لا په غرونو باندې جوړ ده. مثلاً هلته نښتر دي نورې ونې دي او ځنغوزي دي. نو د دغه دغه اقدام چې مثلا اسلامي اماراتو کوم کې ستایو ولیکن دا کفایت نه کوي چې همدغه تورته پروژو لپاره باید نور اقدامات وکړي. نور اقدامات وسي هغه د جرمنیانو پروژه چې مثلا په منډیر غره کې وه یا نور بعض داسې اقتصادي پروژې چې مثلا هغه د پکتیا په اقتصاد کې رول لرو د همدغه پروژو د پلي کولو لپاره زموږ هیله لرو رسانه ورته چارواکو نه چې په همدې برخه کې نور هم هڅې وکړي. او یو بل ډیره مهمه مسله چې زما ذهن ته راځي نه زیاتره خلک وایي چې بار بار تکرار کړل چې د انجونو مکتبونه نه دي خلاص تابع خلاص شي. زه اول د دې نه غواړم چې وورو نو دغه د نارینه وو مکتبونه چې خلاص دي یا تاسو خپل مسؤلیت د اولادونو په اړوند باندې په صحیح شکل باندې ادا کړی تاسو خپل ټول اولادونه تاسو مکتب ته لیږئ د نارینه اولادونه تاسو د پلارتوب هغه ژمنتیا ترسره کړې ده بلکې نه هم ترسره کړې ده. په زیاترو ولسوالیو کې په زیاترو د افغانستان په زیاترو اطرافي سیمو کې اوس هم خپل نارینه ماشوم ته دوی د پیوز د دې کتاب لاس کور کې د غوا پړی په لاس کور کې چې هغه مثلا غوا پیوږي یا مثلا د خپل ځان د وسا کولو لپاره هغه نورو کارونو باندې وګماري. زما اول په دې باندې غږ چې وروره دغه څه چې ناری وهي اول خو دغه ځوان نصر چې کشر چې نارینه ده د تا اولاد ده دغه باندې نور کارونه مکه ودا مکتب ته ولېږه. او دومره خبره دا چې د انجونو خبره د مسله د اسلامي امارت چې د انجونو د مکتب د خلاصونه نه انکار نه کوي ولیکن دوی وایي چې موږ دا خلاصو د موقت وخت لپاره بنده ولیکن دا هم زموږ غوښتنه ده لکه څنګه چې د هند ولسمشر چې کله مړ کېده عبدالکلام آزاد یې وویل چې ما په مړینه باندې تاسو مکتبونه یو رسختي مه کوئ ځکه یو ورځ به زموږ تعلیمي بهیر د خنډ او دن سره مخامخ شي. نو زموږ په دې برخه کې دا هم ډېره ښه خبره ده چې مثلا د نجونو مکتب خلاص شي او دوی هم د دې د انکار نه ده کړی اسلامي امارت چې مثلا موږ د نجونو لپاره مکتبونه مثلا بند کړي دي بلکې دا یې ویلي چې موقت بند دي. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دا موقت بندېدات هم لري کې ځکه چې په ټوله کې د اسلامي امارت یا د افغانستان عالمانو چې مثلا په هرات کې غونډه وکړه په کابل کې غونډه وکړه په نورو ځایونو کې غونډه وکړه یا د نورې نړۍ په موږ ته راوړي دغه یو پلمه راته جوړي موږ باید دغه پلمې لري کو او دا په عالمانو په دې باندې فتوا ورکړه چې مثلا د نجونو مکتبونه خلاص شي. نو زموږ دا هیله ده او دا موږ غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه خلاص شي خو په هغه خلکو چې دغه چیغې وي او دغه نارې وي چې مثلا د نجونو مکتب خلاص شي هغوی دا غږ د چې ورو ده هغه نارینه اولاد هم تانه ده کله چې خو نارینه اولاد یو ډول ولېږي کنه هغه مسؤلیت خدای ادا کا بي ځای هغه مکوا چې مو واه عملن دې د ټولنې په کار باندې را عملن هغه چې تا کومه وظیفه ده تا کوم مسؤلیت ده تا کوم دنده ده هغه په شکل باندې ادا کا.
ډېر مننه. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي خالقی رحمتزی څه ژمنه کوي چې تاسو به لومړیتوب کوم چارو ته په پکتیا کې ورکوئ؟
بلی پکتیا کې د ملکیتو تعلیمي وضعیت د روغتیايي وضعیت ښه کېدي او تر څنګ یې د غنیزو پروژو په ده محترم والی صاحب توانیدل چې د ټول ادارات ترمنځ چې همغږي رامنځته کی ترسو چې هر اداره چې بل ادارې سره په اړوند کار کې یو څه شراکت لري لا څه سره ورکی دغه برخه کې موږ کوشش کوو لکه څنګه چې یادونه وکړه رغنی دي پروژې معیاري بڼه باندې ترسره شي تعلیمي وجه کوم معیاري او د معیاري استادان لخوا مخته وړل شي او تر څنګه چې هی وجه ته هم څه پیاوړی شي واغه ډاکټران او روغتیاپالان چې هغه مثلا ورتیا ولري او واسطه باندې نوی راغلی هغه دغه برخه ته راشي نور برخه کې هم کار روان ده حکومتي اډانې کې هغه څوک باید سره وسري شي چې هغه کار ورتیا او لیاقت ولري او تر څنګه په امنیتي وضعیت کې کومه چې امنیتي برخه دلته خورا پیاوړې ده چونکې دا د ځون مرکز ده دلته قلی اردو هم خورا فعال ده همدا اوس هم قلی اردو برخه کې پخواني څومره کسان ټول راغوښتل شوي دي او تر څنګه همدا اوس قلی اردو کې د شاوخوا 800 تنو سرتیرو روزنه روان نوي سرتیرو او د نورو ځوانانو جلب پروسه یعنی معنا په هر برخه کې کار روان تر څو پرې سپکتیا او هیواد ته خدمت وشي.
ډیر مننه د پروګرام لمیل منو د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ له رئیس مولوي خالقیا رحمت زید هغه د پکتیا له لیکوال مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس څخه چې ولایت په ولایت پروګرام کې را سره برخه واخیستنن مو د پکتیا پر وضعیت خبرې وکړي. لاوردونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ راووه خپلې پښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
جانانا د پکتیا پلور چکر تا لاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پن غر تا لاړ شو راځه جانانا د پکتیا پلور چکر تا لاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پن غر تا لاړ شو راځه جانانا جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو شیو کڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تا لاڑ شو رازا جانانا جانا نہ یو زیو کڑو د پکتیا سیلونا خوست پک تکا توکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کو